تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
د سوری په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 3000 د ټپي کېدو ریپورتونو د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولې. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار پر افغان حکومت غږ وکړ چې په کابل کې د ایران سفیر احزار او ورته خپل احتجاج وړاندې کړي.
ایران زمونږ د ځوانانو مهاجر نه په سوې استفاده سره د هغوی د مجبوریت نه هغوی لیږي سوریا او عراق ته، بالخصوص سوریا ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانان قربانی ورکړي او شهیدان شوي. زمونږ د مجلس ادرس نه خارجه وزارت ته، جمهور رئیس ته، خپل اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې په راس کې دا ده چې د ایران سفیر روغواړي خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون لښکر فرهنګي مسؤول زهیر مجاهد روانه اونۍ یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. د مشرانو جرګې غړي سناتور عبدالباقي بریال بیا وویل حکومت باید په ایران کې د افغانانو د وژل کېدو موضوع جدي او په نیابتي جګړو کې له دوی څخه د استفادې مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون په مطابق افغانان یوازې د افغانستان بیرغ لاندې قرباني ورکوي، نه دا چې د پردیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ترې ګټه واخیستل شي. دا ډیره دردونکې موضوع ده او دا مسله باید له ایران سره په جدي ډول مطرح شي.
پښتنه دا ده چې ولې د ځوانانو شوي چې له دې ډلې سره یو ځای شي. د ځوانانو لپاره د ټولنې یو غړي عرفان ساحل په دې اړه وایي،
بیکاري او دندو نشتون په افغانستان کې هغه لویه ستونزه ده چې حتی زموږ حکومت او زموږ ټول ولس ورسره لاس او ګریوان دی. یعنی دا موږ په صراحتن ویلی شو چې په افغانستان کې د کار نشتون د خو د فاطمینو ډلې سره د بعضې ځوانانو یو ځایوالی یې سبب سوی، یعنی نورې ناخوالې هم رامنځته کولی شي. یعنی کار دولت باید ځوانانو ته پیدا کړي تر څو هر افغان په خپل هیواد کې، په خپله سیمه کې، په یو مشخص کار باندې، په مناسب کار باندې مصروف شي تر څو له دغه ستونزو نه یې د ذهنن او فکرن دی آرام یو نور خواو ته توجه ونیسي او په خپل کار مصروف شي. نو زمونږ ولس خو بدبخته په دی چې مونږ فقط بیکاري اړخ نه مونږ نه زوریږو. دلته لویه ستونزه چې په ځوانانو کې لیدل کېږي هغه د زده کړو د کچ نشتوالی دی. اصلا څوک دلته زده کړو ته څوک د اهمیت او د قدر په سترګه ګوري، نو همدغه بې سوادي او همدغه د زده کړو نشتون د دې لوی سبب کیږي چې نور هیوادونو سره زموږ فرق پیدا کوي. یعنی که موږ دا وایي امکان دام لري چې په ایران کې د بیکاره خلک چې کار پسې ګرځي خو کار نه ورته پیدا کیږي، دا ستونزې په پاکستان کې هم شته دی، زموږ په نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم شته دی چې ځوانان کار غواړي خو حکومتونه یې دې توانایي نه لري چې کار زمینه ورته برابرې کړي. ولې زموږ له هغوی سره فرق په دې کې دی چې زموږ ځوان یو خو بیکاره دی او په عین وخت کې دا بې سواده دی. یعنی موږ له دوو بدبختیو سره لاس او ګریوان یو. که په نورو هیوادونو کې یو ځوان بیکاره دی خو هغه تعلیم لري، هغه په دې پوهیږي چې زما ژوند په کومو کړنو باندې تأمینېدلی شي او زما ژوند په کومو کړنو باندې یعنی صدمه ویني. موږ دلته دوه ستونزو سره لاس او ګریوان، بې سوادي او بیکاري. د نورو ډېرو ستونزو تر څنګ موږ یوه ډېره لویه ستونزه چې په خپل هیواد کې لرو هغه دا ده چې د سیاسي مافیاو تر څنګ دلته مذهبي مافیا هم زموږ په هیواد کې شتون لري. دغه مذهبي مافیا په خلکو باندې د عقیدوي او فکری په لحاظ ډیر زیات تسلط لري، ځکه دی په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې د خپلو خلکو دپاره د عقیدوي بیس باندې بعضی ظاهري ښې کړنې کړي دي چې عام ولس د هغې هغه عقیدوي او فکری تحلیل نسی کولای. نو په همدغه اساس باندې دا زه نه ردوم چې د ایران یا د نورو همسایو هیوادونو بعضې فرهنګي دفاتر یا بعضې حتی نظامي دفترونه به په افغانستان کې شتون ولري. دا یعنې د دې وړ نه دی چې سړی رد کړي، ولې دا هم باید سړی له هیرو نه باسي چې دغه مراکز دلته علنن او ظاهراً هغه کوم هدف چې دی لري د هغې هدف په رڼا کې دلته ظهور نشي کولای. د نورو د پردیو افکارو او د نورو د ایډیالوژیانو ښکار یا د هغې قرباني زموږ ولس باید نشي. نو زه فکر کوم چې ان شاء الله په افغانستان کې یو عام ذهنیت د سه جوړ شوی دی چې موږ په سیمه کې د خپل همسایګانو سره او نورو د نړۍ لوی قدرتونو سره په نوې فکرونو باندې کار کوو، په نوې روابطو باندې کار کوو. که وخت راغی ان شاء الله دا به ثابت شي چې افغانستان به 15 کاله وروسته د یو داسې هیواد چښتن به وي که دغه سې پېښې چې په نورو هیوادونو کې یو بل دویم هیواد راولاړیږي د افغانستان ځوانانو نه غلط استفاده کوي او په نورو هیوادونو کې د خپل شخصي ګټو په قرباني کوي، دغه کیسونه او دغه موضوعات بیا موږ ډېر په اسانۍ سره مهار کړو. د ځوانانو کوم حمایت چې له ولسمشر غني سره شته دی، د حکومت سره شته دی، ولسمشر غني دی دا هم نه کوي، حکومت دی دا هم نه وایي چې موږ سره حمایت شته دی، بس دوی به ځان سره فکري لحاظ باندې ډېر ټچ وساتو، نور به موږ کلارې خوبونه کوو. د خوبونو وخت تیر دی، اوس باید عمل ته کار مل میدان تلار شو، ځوانانو ته باید کار پیدا سی. بل دا دی چې په افغانستان کې د مذاهبو او د مذهبي مافیا ډېره زیاته حاکمه ده، نو د افغانستان حکومت د اوقاف وزارت دا ابتکار وکړي او د مختلفو مذاهبو چې په افغانستان کې شتون لري یو اخوت اسلامي په نوم یو شورا دی ایجاد.
په همدې حال کې ځوانه مدني فعاله شکریه جلال زیبی وایي د دغې ستونزې د هواري لپاره باید یوه منظمه پالیسي جوړه شي.
اصلا سوریه ته د ځوانانو تاګ یا د ځوانانو لیګل یوازې د سوریه موضوع نه ده، بلکې دلته د سیمو د نورو هیوادونو سره زموږ د نوې نوپای اړیکې پیچلتیا ته او متاسفانه بیرته شاتګ ته ګرځوي، خرابوالي ته ګرځوي. دا خپله یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې خپل سری حکومتونه د څلوېښت کاله جنگ جګړې ځپلي او په زور باندې راغلي حکومتونو متاسفانه داسې یو جوړه ټولو چارواکو ته ورکړی و چې هر څوک سه هر څه غواړي هغه وکوي. د افغانستان ځوانان په اذربایجان کې جنګېدلي، د افغانستان ځوانان په کشمیر کې وجنګېدل، د افغانستان ځوانان په کویټ کې وجنګېدل، هغه وخت سعودي استفاده کړله او نن ایران استفاده کوي. اما متاسفانه چاملینو ته هیڅکله دا سزا ور نه کړل شوه چې هغه ځوانانو ته یو مواد پرېږدي چې په دغه تاریخ باندې دغه شخص لیگل شوی و دغه جزا ورکړل شول. متاسفانه نن هم چارواکي د افغان ځوان په وینه باندې تجارت کوي او د دې لپاره چې سیاسي ملاتړ د یو ملک لاسته راوړي افغان ځوانانو وینه لته تویږي او دا بیا ډیر ژور او غیر قابل د پیشبینی متاسفانه خراب عواقب ځان سره لري. تاسو په روسي کې خبرونه واوریدل چې محقق چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ده او په یو رسمي د افغانستان د کابینې غړی ده، په رسمي پوزیشن باندې کار کوي. متاسفانه هغه په ایران کې د اسارات وکړل چې مونږ تقدیر یې کړل، یو نوی واڅول افغان ځوانان په رسمي شکل باندې سودی باید هلته لاړ شي. او دا یوازې دا معنا ورکوي چې محقق تر پرونه تر نن او تر سبا هغه خپل سیاسي راتلونکي باندې فکر کوي، د شخصي ګټو لپاره افغانان قرباني کوي، د شخصي ګټو لپاره یوازې افغانان چې 2000 په سوریه کې وژل شي بس هغه نه ده، بس دا هم د چي به څومره نور داعش په کابل کې قرباني کړل. زما خبره ده، زه غواړم ځوانان ته دا وایم چې هیڅکله مه نا امیده کیږئ. ورسته د څلوېښت کلونه موږ یو انتخابي حکومت چې د هغې تر شا باندې ټول ولس ولاړ ده، غیر د مشخصو ډلو نه متاسفانه چې هغه خپل دریځ لري او د خپلو ګټو دپاره جنګېږي ولاړ دی، او حکومت به ورځ په ورځ پیاوړی کیږي با وجود د چې ستونزه به لري. ولې اسانه نه ده چې څلوېښت کالو وران شوی وطن په 15 کالو کې جوړ شي په داسې صورت کې چې متاسفانه د خلکو په عمومه ډول باندې سویه او متاسفانه د سواد کچه ډېره زیاته ټیټه ده. ولې زما د هزاره وروڼه دا خواهش دی چې هغه نور دا رقم مزدور بیگانه پرسته خرڅ شوي او د افغان ځوانانو د وینو قاتلان او تجاران باید نور د دوی رهبران نه وي، او د مذهبي او د قومي مسایلو په اساس د خلکو ته باید نور ارزش ورنه کړل شي او دا باید وایستل شي. اصلا حکومت باید د کړیو د دې حلقو نه پاک شي.
د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب مسله له دې وړاندې هم په کورنیو او هم په نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع وه. تر دې دمخه د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت په هیواد کې او له هیواده بهر د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی. اجرایه ریاست هم ویلي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي او ویلي چې افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي. که زه هم افغان حکومت لدی وړاندې ویلی و چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور سرنګوالی سیړي، خو د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې ورسیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لښکر نه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استوي مننه کړې وه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماتیکو هلو ځلو تر څنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي کوم چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لښکر لپاره جلب او جذب کوي.
SBS. 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 SB